السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې د سولې علي شورا یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت دی له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرو ته نکینی. د کورنیو چارو وزارت په کابل او ولایتونو کې د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د نورو موضوعاتو جزئیات هم خبرو، خو په سر کې له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسي پام وکړو د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې بین الافغاني خبرې وکړي. نن د نړۍ تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د عرفات مراسم ترسره کوي او اروپایي اتحادیې نن وویل چې د کوسوا ولسمشر د سربیا له جمهور رئیس سره د هغې موافقې پر عملي کولو سلا وکړه چې پر اساس به یې په هغو سیمو کې چې سربان میشتي محکمې د کوسوا په قضایي سیستم کې شامل سي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا نن د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د سولې بین الافغاني خبرې ومني. د شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
طالبان ورونه د هغو لغاله کې دي، دا د هغوی عزت دی، دا یې دیانت دی، دا یې خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به یې وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي. اختر په ورځو کې د سولې پیغام ډېر جدي مطرح کوو او له دوی نه هیله کوو چې دې پیغام ته مثبت ځواب ووایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په یوه اعلامیه کې نن افغانانو ته د لوی اختر مبارکي ویلي او ویلي دي چې ملګري ملتونه د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د همکارۍ پر تعهد ولاړ دي. نن د ذوالحجې نهمه نیټه او د عرفات ورځ ده. سږ کال تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. هغوی نن مکې مکرمې ته نږدې د عرفات پر غونډۍ راغونډ شوي دي. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې لږ تر لږه 10,000 افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي ته تللي دي. د هغوی په وینا له افغانستانه په تللو خلکو کې 45% ښځې دي. سږ کال د حج مراسم په داسې وخت کې کیږي چې د سعودي عربستان، قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي او سیاسي لانجې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره یې نوي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش نن خبریالان ته وویل چې د نوي پلان پر اساس د مسجدونو، تکیو خانو، تفریح ځایونو او د لارو د امنیت د ټینګولو لپاره نوي کارونه کړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې روان کال ملي سوداګرو ته د تهدیدونو اندازه 10% لوړه شوې ده. د دې ادارې په نوي رپورت کې ویل شوي چې سږ کال په هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نورو سیمو په پرتله له زیات تهدید او فشار سره سوداګر مخامخ شوي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونه مرستیال خانجان الکوزینن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې خراب امنیت، مافیایي ډلو فعالیت او اداري فساد اندېښمن کړي دي.
اختطاف ها و دوستی ها و گرختاندن اشخاص و افراد بوده که نسبت به سال گذشته زیاد شده. دولت نمیتانند که اشکلش حل بکنند. نمی هم تشریف دل خصوص منفی کده بالای سرمایه گذاری.
شاغلی الکوزی از ازادی رادیو تو ویل چه زیاد سوداگر ده سونز و العمله خپلی پنگی بحرانوی و هیوادون و تلجدوی چه افغانستان تا به سخت اقتصادی ضربه ورکری. ده دی خبر جزیات پا ورست پا خبروانه کی واوری. رپورټونه وایي چې د امریکا هیوستن ښار ته نږدې د کیمیاوي موادو د تولید په کارخانه کې چې ارکیما آین سی نومیږي دوی چاودنې شوې دي. ارکیما آین سی نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په سیمه کې د بیړنیو حالاتو ادارې د دوو چاودنو او د پیښو په ځای کې د تور لوګي خبر ورکړی دی. په خبر پاڼه کې د سیمې خلکو ته د نورو چاودنو د امکان خبرداری هم ورکړ شوی دی. خلکو ته ویل شوي چې د بیړنیو حالاتو د ادارې اعلان ته منتظر شي او تر هغو چې سیمه مسؤونه نه وي اعلان شوې بیرته دي نه ورستنیږي. ارکیما آی ان سی شرکت مخکې له مخکې خبر ورکړی و چې په دې کارخانه کې د چاودنې د مخنیوي امکان نشته او چارواکو د سیمې په شاوخوا کې تر 2.5 کیلومتره زیاته ساحه کې میشتو خلکو ته خبر ورکړی و چې له سیمې ووزي. ارکیما شرکت د رنګ، پولیسترین او نور موادو په تولید کې له پروکسایډونو څخه کار اخلي. په سیمه کې د شدید باران او د هاروي توپان له امله د شرکت کارکوونکي ونه توانېدل چې هغه کیمیاوي مواد چې باید په سړو خونو کې ساتل شوي وای په یخچالونو کې ځای پر ځای کړي. د امریکا په تکساس ایالت کې د شدید سیل او توپان له امله 3 تنه مړه شوي دي. اروپایي اتحادیې نن وویل چې د کوسوا ولسمشر د سربیا له جمهور رئیس سره په بشپړ ډول د هغې موافقې پر عملي کولو سلا وکړه چې پر اساس به یې د کوسوا په شمال کې چې اکثر استوګنې په خټه سربان دي محکمې د هغه هیواد په قضایي سیستم کې شامل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر فدریکا مغرین دفتر نن اعلان وکړ چې هغې نن په بروکسل کې د سربیا او کوسوا د ولسمشرانو الکساندر ووچیچ او هاشم تاچی په کتنه کې حضور درلود. د دې درې اړخیزې کتنې هدف دا و چې د کوسوا او سربیا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره او روابط عادي شي. او هندي چارواکي وایي چې په ممبئی کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله 11 تنه مړه شوي او داسې ویره ده چې 40 تنه د ودانۍ په خاورو او ډبرو کې بند پاتې دي. ویل کېږي چې د ژغورنې کارکوونکو د نړېدلې ودانۍ سیمې ته وردانګلي او هلته د بند پاتې شوو خلکو د رایستلو هڅې کوي. پولیسو ویلي چې 11 تنه ژغورل شوي دي. د پولیسو په وینا نړېدلې ودانۍ 60 کلنه وه او په سیمه کې د پرله پسې او شدیدو بارانونو له امله چپه شوې ده. په وروستیو کې په ممبئی کې د شدیدو بارانونو له امله 10 تنه مړه شوي دي.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت یو ځل وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
طالبان ورونه د حضور له غاړه کېږدي. دا د هغوی عزت دی، دای دیانت دی، دای خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به یې وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره په کابل او ټولو ولایتونو کې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراری حجونه د ثواب پر ځای په ځینو مواردو کې ګناه هم لري او د تکراری حجونو په ځای دا ښه ده چې له فقیرانو او نادارو سره مرسته وشي.
اما یو فرضي حج چې سړی وو چې باید هغه سړی وساتي او نور د نفلي حجونو نه په غریبانو باندې، په مساکینو باندې، په فقراو باندې د هغې پیسې تقسیمول دې کې ډېر زیات اجر دی.
د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه کور کله او د غراز د ازادي راډیو او د یونیسف ګډ پروګرام چې د ماشومان لپاره دی خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت په خبره کړي پیغام کې په جګړه کې لخکلو غاړو په ځنګړي ډول له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته کښېني. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دې دغه پیغام ته مثبت ځواب ورکړي. بلخوا وسلوالو طالبانو په خپل اختریس پیغام کې ویلي چې د سولې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی. د همدې لپاره د طالبانو په خبره سیاسي دفتر ته د سولېز حل د موندلو دنده سپارلې ده. جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا د تیر په څیر یو ځل بیا د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې پر وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر په مناسبت خپل دا پیغام په جدي ډول مطرح کوو.
طالبان ورونه د حضور له غاړه کېږدي. دا د هغوی عزت دی، دای دیانت دی، دای خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به یې وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي. اختر په ورځو کې د سولې پیغام ډېر جدي مطرح کوو او له دوی نه هیله کوو چې دې پیغام ته مثبت ځواب ووایي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده په خپل اختریس پیغام کې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د بهرنیو ځواکونو موجودیت ګڼلی. په پیغام کې راغلی طالبانو له همدې عمله خپل سیاسي دفتر ته د سولیز حل لارې د موندلو دنده سپارلې ده. د یادونې ده چې د وسلوالو طالبانو پخوانیو اخترېزو پیغامونو ته په کتو د سګنی لوی اختر په مناسبت خپور کړی پیغام یو څه نرم او هر اړخیز دی. په دغه پیغام کې طالبانو له خپلو افرادو غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وکړي او دغه شان له سوداګرو او پانګوالو هم غوښتل سوي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي لویې شخړې کله هم په جګړو نه دي حل سوي او تجربو ثابته کړې چې د هر ستونزې حل په اصوله کې ده. د دغه جرګې غړي صالح محمد صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو غږ وکړ چې د سولې خبرې پیل کړي.
زما غوښتنه د طالبانو دا ده چې ښه خبره دا ده توپک په ځای د خبرو اترو لاره خپله کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه زیری به د افغانستان ولسونو لپاره وي. په دولت باندې مې آواز دا ده افغانستان د سولې لپاره
د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وای د لوی اختر په مناسبت د وسلوالو طالبانو اخترس پیغام ته په کتو دوی پوه سوي چې جګړه نشي ګټلی او په دې ډول پیغامونو سره ځان د سولې خبرو ته چمتو کوي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبانو ته په اختر او یا ورته نورو مناسباتو کې د سولې پیغام وړاندې کیږي، بلکې تر دې پخوا هم افغان حکومت په وار وار له وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو دا ډول غوښتنې رد کړی دی. په دې وروستیو کې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او په دغه ستراتیژي کې د ترهګرو له ملاتړ کوونکو هیوادونو هم غوښتل سوي چې له یادو ډلو سره له مرستې او همکارۍ لاس واخلي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د لوی اختر په مناسبت له طالبانو غوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي په جګړه کې ښکېلو غاړو اوس دا درک کړی ده چې جګړه د حل لار نه ده. ښاغلي قاضي ازادي راډیو وویل چې کچېرې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرېږي پخوانیو تجربو ته په کتو په افغانستان کې سوله راتللی شي. له ګل رحمان قاضي سر رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اخترسو پیغامونو سره د جګړې دواړه غاړې د سولې خبرو ته چمتو کېدای شي
که دواړه طرفه د تسلیمۍ نه تیر شي، خاصتاً دولت او عادلانه سوله عنوان کې زه یقین لرم موافقې ته رسېږي.
یعنی وسلوال مخالفان به دا نه درک کړي چې نور په افغانستان کې جنگ د حل لاره نه ده؟
کله چې موږ ورسره کتلي وو هغه وخت به د دغه کوم چې جنگ لاره د حل نه ده خو بل الټرنیټیو باید پیدا شي. نو اوس دولت باید دا الټرنیټیو ورکړي چې عادلانه سوله او افغاني سوله لاره د حل ده چې مذاکرات د لاره حل شي.
یعنی طالبان په خپل اخترېزو پیغامو کې یو ځل بیا په افغانستان باندې کې د جنگ په تشدد یا زیاتوالي باندې ټینګار کړی. د دوی ولیدي چې په افغانستان کې اشغال د دوی په پیغام کې همداسې ویل سوي دي. دا خپل هم د سولې لپاره د نه چمتو کولو په معنا نه ده.
نظامی حال نه لري ډاکټر، په دې پوهېږو، موږ هم پوهېږو چې ولس یاستو، دولت هم پوهېږي او طالبان هم پوهېږي. خو طبعا په جنگ کې ناندرې وال کېږي، اما زه یقین لرم چې ولس په عامه توګه باندې جنگ نه نفرت لري او سوله غواړي او دواړه خواوې هم جز د ملت دی، باید سولې ته آماده شي.
طالبانو په دغه وروستي پیغام کې چې د اختر په مناسبت خپور سوی ده نسبتا هغه پخوانیو پیغامو ته ډېر نرمښت کېښیي، نو څه علت کېدای سي وسلوال مخالفانو دغه د اختریز دغه نوی پیغام چې دی یو څه ناڅه نرم ده؟
دا به البته یو عامل دا دی چې ټول پوه شوي افغانان ولس پخوای پوه وو، اوس دغه ښکېل خوا هم په دې پوه شوي او د دې داخل ملکونو په دې پوه شوي دي چې جنگ لاره د حل نه ده او سوله لاره د حل ده. نو باید دواړه طرف نرمه خوښي او حکومت د تسلیمۍ نه تیر شي، د عادلانه سولې روان پر مخ واچي.
نو څه کول پکار دي چې دواړه غواړي د سولې خبرو ته کښېني؟ یعنی کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي؟
افغاني عادلانه سوله او افغاني منځګړی.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د امکان او دا چې د چارواکو او کارپوهانو په خبره دواړه خواوې اوس په دې پوهېږي چې جګړه د حل لار نه ده. په دې باب مو د افغانستان د سولې او نجات د شورا د رئیس ګل رحمان قاضي څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کورنۍ او چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت د وان سرپرست نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان وکړ چې د جمعتونو، تکیه خانو، تفریح ځایونو او لارو د امنیت خوندیتوب د امنیتي پلان مهمه برخه جوړوي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هم د اختر لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له امنیتي تدابیرو خوښي څرګندوي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
قدر منوریدون کو لکه څنګه چې پویږی لوی اختر ته یو ورځ پاتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د جمعتونو، مدرسو، تکیه خانو او همدارس د تفریح ځایونو او د لویو لارو د امنیت د تامین لپاره پلان برابر کړی او دغه پلان په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. خغلی دانش همدار از خلکو غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي.
وزارت تر اخره بر اساس یک امریه پلان تدابیری امنیت
د کورنیو چارو وزارت دی امری لمخې د اختر لپاره امنیتی تدابیر نیولی. سر لنن څخه دغه پلان د پلی کېدو په اړه دی. په دغه پلان کې جمعتونه، میلې ځایونه، د افغانستان ټول لوی لارې او ټول هغه ځایونه چې د اختر په ورځو کې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه وي تر امنیتی پوښښ لاندې راځي.
سفر میکنن زیر پوشش امنیتی ما خواد بود.
قدرمون اوریدون کو راوتل ام خار تا او لخاریانو سره غږی گو چې دوی د پولیسو لوري چې کوم امنیتی تدابیر نیول شوی دی ل دوی څخه څومره راضی دي؟ نوم دی راته وای
بابا جان.
ښه، سبا اختر ده او پولیس وایي چې دوی جدي امنیتی تدابیر نیولې. ته څومره راضی د دې تدابیر نو غوښتنه دې څه ده؟
داسې راضی یم چې نو چې جان دې خدای دې قوت نور هم ورکړي چې وینسي خپل وطن دی، خپل پولیس مې دی، خپل نفر مې دی، خدای دې قوت ورکړي.
نوم دې راته وای
نوم نصار است.
وزارت داخله میگه که ما تدابیر جدی امنیتی گرفتیم برای تامین امنیت عید. چقدر مطمئن هستی خود؟
ولد اگر راست پرسان کنیم، چون آدم سیاسی نیستم، در کشور که عدالت نباشه، در کشور که اتحاد نباشه، در کشور که برادری نباشه، در کشور که سر بالا یکدیگر ما خود اعتماد نداشته باشیم، هم گرایی نباشه، اونجا امنیت هیچ وقت تامین نمیشه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د جدي امنیتی تدابیرو خبره کوي چې تیر ورځ د کابل بانک پر یوې څانګې برید کې څو کسانو ته مرګ ژوبله واوښت او همداراز څو ورځې وړاندې پر یوه جومات د وسلوالو د برید په پایله کې شاوخوا 23 کسان ووژل شول او 50 څخه زیات ټپیان شول. چې له دې حملې وروسته د کابل ښار د اوسیدونکو په منځ کې دا ویر زیاته شوې چې ګواکې د اختر په ورځو کې به هم وسله وال هڅه وکړي چې په جمعتونو کې بریدونه ترسره کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی ته په دې رابطه تر اوسه پورې داسې معلومات نه دي رارسېدلي او ډاډ ورکوي چې دوی د مساجدو، تکیه خانو او مدرسو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي او خلک کولی شي چې په آرامه زړه مساجدو ته ورشي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل ښار.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه نن د عرفې په میدان کې دي او د حج دغه مهم رکن ادا کوي. یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي چې تکراری حجونه د ثواب پر ځای په ځینو مواردو کې ګنا لري. دوی وای په داسې حال کې چې فقر، بیوزلی او غربت په افغانستان کې خورا زیات دی، د تکراری حجونو پر ځای باید د بیوزلو لاسنیوی او عام المنفع کارونه وشي. په ورته وخت کې یو شمیر عام هیوادوال هم انتقاد کوي چې شتمن د دې پر ځای چې د بیوزلو لاسنیوی وکړي تر ډیره په وار وار نمایشي کارونه ترسره کوي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
والنعمة د حج د فریضه ادا کول د هر مسلمان هیله ورمان دی، خو ډیره داسې کسان شته چې د غرمان ته ځکه نه دی رسیدلی چې نورو څو ځله حجونه کړي او دوی ته چانس نه دی ورکړل شوی. دا چې د افغانستان مطلق اکثریت وګړي مسلمانان دي، نو د حج د فریضې د ادا کولو لپاره هم لیوالتیا خورا زیاته ده. یو شمېر دیني عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراري حجونه فرض نه دي، خو ښه ده چې پر ځای په دغه برخه کې مصرف کیدونکې پیسې د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره ولګول شي. دیني عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان په دې اړه وایي،
حج په ټول عمر کې یو ځل فرض دی. بار بار حجونو ته تلل، نفلي حجونو ته تلل دا ضرور نه دي. اما یو فرضي حج چې سړی وکړي باید هغه سړی وساتي، او نور د نفلي حجونو نه په غریبانو باندې، په مساکینو باندې، په فقراو باندې د هغې پیسې تقسیمول دې کې ډېر زیات اجر دی. هغه څوک چې پیسې لري یا د نورو لارو نه هغوی پیدا کړي دي، غواړي چې کال په کال باندې حج ته لاړ شي، نو دوی ثواب نه کېږي بلکې دوی په عذاب باندې اخته کېږي. دلته د فقیر لاسنیوی فرض دی، اول ته حج نفلي دی. نو نفل مهم نه دی، بلکې د فقیر او د نادارو خلکو لاسنیوی دا ډېر ضروري دی او مهم دی.
دا چې سعودي عربستان هر هیواد ته د هغه هیواد د نفوسو په تناسب حج ته د ورتګ لپاره سهمیه ورکوي، نو یوه ستونزه دا هم ده چې د تکراري حجونو له کبله په ځینو مواردو کې هغوی ته چانس کم ورکول کېږي چې غواړي د لومړي ځل لپاره حج ته ولاړ شي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی عبدالله وایي درې کاله کېږي چې د خپلې مور لپاره د حج د تګ په خاطر یې نوملیکنه کړې، خو تر اوسه ورته د تګ چانس نه دی ورکړل شوی. عبدالله وایي دا چې راتلونکی کال به د دې فرصت ورکړل شي چې خپله مور حج ته بوزي، او کنه خو بیا هم له هیله مندۍ پرته بله چاره نه لري.
زه به یو خپله شخصي تجربه درسره شریک کړم په دې اړه. زما خپله دا درې کاله کېږي چې د مور لپاره مې د حج داخله کړې ده، او یوازنۍ وجه یې دا ده چې ما ته نوبت نه راوځي چې حاجان په مقرر ډول حج ته ځي او نورو خلکو ته نوبت نه رسیږي، او مثلا یو حاجي دوه واري درې واري حج ته ځي او دا نور کسان چې داخله یې کړې ده او منتظر پاتې دي هغو ته نوبت نه رسیږي، او د هغو قربانیانو څخه یو زه هم یم.
د فرښتې په نوم کابل ښار کې یو اوسیدونکی وایي چې د کور په څنګ کې یو کس چې دنګه ودانۍ جوړه کړې او ښې پیسې لري، خو د دې پر ځای چې خپلو ګاونډیو ته خیر ورسیږي هر کال حج ته ځي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې دوی د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه هم پیسې لري چې څه پرې واخلي، خو ګاونډی د څوم ځل لپاره حج ته تللی.
دوی هر کال خاوند او مېرمن حج ته ځي، او موږ نږدې ګاونډان چې په داسې یو کنډواله کې اوسېږو چې فعلاً نه وړه لرو نه غوړي، او د اختر جامې خو پرېده، قرباني او میوه خو دوی چې کال هر کال حج ته ځي. نو که چیرې دوی کاشکې دوی دا حج ته ځي سي، اوس فعلاً هم دوی تللي دي حج ته، کاشکې د دوی چې په حج ته تللي دي دا پیسې موږ غریبانو ته راکړي، موږ به وړه او غوړي او د اختر جامې ورباندې واخلو. داسې غریبان هم موږ څنګ ته شته چې نه وړه لري نه غوړي لري، د اختر جامې خو پرېده.
د بغلان ولایت اوسیدونکی نجیب الله بغلانی بیا وایي چې د خپل کلي جماعت وران پروت دی، خو څو کلیوالې څو ځلې نفلي حجونو ته ځي. نوموړی وایي که څه هم په وار وار له هغو کلیوالو چې د جماعت جوړولو پر ځای نفلي حجونو ته لومړیتوب ورکوي غوښتي چې له جماعت سره مرسته وکړي، خو په خبره یې چا غوږ نه دی ګرولی.
د کلي جماعت چې دا دیمکاره ده، هغه باندې کار روان ده، خلک دومره وس نه لري چې جماعت جوړ کړي، پیسې سره ټولې کړي، او داسې ده نفلی حج د پاره دی څوم ځل ده چې حج ته ځي. نو د دې په یواز باندې چې نفلي حج کوي، ډېر داسې د ثواب کارونه شته په کلي کې چې هغه باید د اول ترسره کړي، او بل چې ده په داسې حالت کې چې په کور کلي کې هته داسې خلک دي چې د سبا بېګا ډوډۍ نه لري، او دی هته ته په زراو ډالرو باندې پرې باندې مصرفوي، هته 5000-6000 ډالر دایزی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت بې وایي د قانون له مخې تکراري حجونه بند دی، او سعودي عربستان هم په دې برخه کې جدي دی. د دغه وزارت سلاکار او د البیرونی پوهنتون استاد کرامت الله صدیق که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل چې څنګه د تکراري حجونو مخه نیولی شي، خو وایي دا کار غیر قانوني دی.
زموږ د حج قانون او طرزالعمل پاس شوی دی، توشي شوی دی، د رئیس جمهور او نافذ دی. په هغه کې تکراري حج منع ده، او یو مسلمان افغان سړی چې غواړي په افغانستان کې ژوند وکړي هغه باید ژوند قانون مند شي.
د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان 40% وګړي د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. چین دیني عالمان وایي که شتمن د تکراري حجونو د مخنیوي ترڅنګ د زکات فریضه هم ادا کړي، نو لري به نه وي چې په افغانستان کې به فقر له منځه ولاړ شي او په ټولنه کې به عدالت تامین شي.
په کوچنی اخترونو کې افغانستان د هغو ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو څخه یو دی چې د خوراکي موادو او په خاص ډول د اختر لپاره د خوراکي موادو بیې پکې ډېرې لوړېږي او په لوی اختر کې بیا په افغانستان کې د څارویو او د قرباني د مالونو بیې هم لوړېږي. اروزګان هم یو هغه ولایت دی چېرته چې څاروي په لوړه بیه د قرباني لپاره خرڅېږي. چارواکي وایي چې دلته دوی خپل ستونزې لري. دا چې څه ستونزې لري او ولې دغلته د څارویو بیه لوړه شوې ده په اړه یې له شریف الله شرافت اورو.
که څه هم په دغه شپو او ورځو کې د څاریو پیر او پلور د نورو وختونو په پرتله زیات وي او دغلته ورسره په څنګ کې د سوداګرو کاروبار هم وده کړې، خو د دغه ولایت خلک د څاریو د لوړو بیو څخه سر ټکوي. د دغه ولایت یو شمیر جګړه ځپلو د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نورو وختونو په پرتله د څاریو بیې لوړې سوي او اسمان ته ختلې. د دې په خبره چې یوه غریبه کورنۍ نسي کولای چې د زیاتې غوښې لرونکي څاریو وپیري، دغه خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغلته یې د څاریو بیې کنټرول کړي او نرخنامې یې ورته وټاکي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بیا خو ډېرې لوړې وې، بېخي د چانه د پخوا پورې د چانه سفا لوړې شوې وې. پیسې نهشته، د پیسې مې نه درلودلې. ماجر شوی و اوس مې په ډنګر شی رانیوې، ډنګر اوزګړې سرلیم رانیولې.
خونه ګرانې ده، اختر شپې دي، ځکه د اگر خلک ګرانې شي په دغه ګرانېږي نه دی. بیا چې اختر سره د ورځې بیا لږ بیا برته ځانې لکېږي. زر دوه او داسې او پنځلس سوه دوه زره داسې ګران شوي در پخوا پرې. هر شی اخلي، که څوک یې غوایم رانیسي، هر شی چې دلته راغلی دی هغه خلک رانیسي. چې چای هغې نه کې په غوښې چې اوس یې نه پرسېږي، نو دا باید نه کې کښته شي. دا ښاروالۍ به شي او دغه وار کې دا اوس دوی خپل پر طبیعت خرڅوي. څوک نشته چې دا په دغه بیه ورکړه، دا په دغه وار چې زړه یې وویل په هغه یې ورکوي.
یاره شان خو ګران شوي دي، خو موږ ورځ در وسه یو دانه په سر رانیولې ده د پخوا پرته را ګران شوي. الحمدلله زموږ اقتصاد هغو نه برابر دی، خو داسې خلک وو چې هغوی اقتصاد یو زره ضعیفه وه، هغو نه څه کوه چې دا رانیسي. دولت سه دا ښاروالي را وزیاته یو نرخنامه وټاکي، زیاته یو سم دغه
اروزګان یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دی چې د مسولینو په خبره ولایتي اداره په دې نه ده توانېدلې چې د خلکو لپاره ښه خدمات وړاندې کړي او پر خلکو باندې قانون تطبیق کړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د ښاروالۍ د ځایي ادارې چارواکي هم دا مني چې دغلته د څاریو بیې لوړې شوي، خو وایي چې لامل یې دغلته ناامني ده. د دغه ولایت ښاروال نعمت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د څاروي بیې ځکه لوړې شوي د ده په خبره چې له یوې خوا وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار ته د څاروي مخه نیولې او له بلې خوا دغلته روانو جګړو څاروي ځپلې او د هغوی شمېر کم شوی. نوموړي وایي چې دوی په ښار کې یو شمېر موظف کسان ځای پر ځای کړي څو دغلته د څاروي بیې کنټرول کړي.
یلات اصلا دشدی تبع شرافت صاحب دا د بیا امنی غ تاثیر دی، یان په دې خاطر د غ څاروي اثر وو بده پوچان وو بده طالبان غ نه راپیږي. د طالبان په ساکي چې لکه فرمرغا او مرابات الته جنجونه دی، الته خرڅي. نو د طالبان وو د دې مثلا پغلا خدا یو ته طاری ساتر داتمیږي. نو اصلا تاثیر بیا امنی دا
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د دغه ولایت څه باندې اتیا سلنه خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، خو د مسولینو په خبره دې وروستیو جګړو یې زراعت او مالداري سخت ځپلی چې د دغه ولایت د خلکو اقتصاد هم ورسره راټیټ شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په متحده ایالاتو کې په کروندو د کیمیاوي موادو د پاشلو لپاره له ځانګړي الوتکې چې پیلوټ نه لري استفاده کیږي. په دې اړه نور له اسمت ساروان اورو.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د لمنځه وړلو د درملو د شیندلو لپاره اتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او پخپله پر کروندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپری کولی شي. د دې الوتکې جوړېده کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره لدی چې د الوتکه بی پیلوټه ده، خو یو تن پکې سپریدی شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. دا الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن یې 101 کیلو دی، د باد او طوفان په مهال کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه هم خپرېږي. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com د افغانستان او د نړۍ خبرونه او د غرس د افغانستان او نړۍ او سیمې مهم رپورټونه هم د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې او په ویب سایټ بیا سریر ساته په مستقیم ډول هم اورېدلی شئ. 4:30 بجې شوې دي. له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا نن د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د پوینه د سولې بین الافغاني خبرې ومني. د شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د سولې ته غاړه کښېږدي او د افغانستان حکومت به یې وپالي. نن د زولحجې 9 نیټه او د عرفات ورځ د سشکال د رپورټونو پر اساس تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي چې 10 زره پکې افغانان دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي له افغانستانه په تللو خلکو کې 15% ښځې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د نوي پلان پر اساس د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت چارواکو نن خبري اعلان ته وویل چې په جماعتونو، تکه خانو، تفریح ځایونو او پر لارو د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی نن وویل چې روان کال د افغانستان ملي سوداګرو ته د تهدیدونو اندازه 10% زیاته شوې ده. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزی وویل چې اداري فساد، د امنیت خرابوالی او د مافیا ای ډلو فعالیت د دې سبب شوی چې زیات سوداګر مجبور سي چې خپل پانګې له افغانستانه وباسي. رپورټونه وایي د امریکا هیوستن ښار ته نږدې د کیمیاوي موادو د تولید په کارخانه ارکیما آی این سی کې 2 چاودنې شوې دي. ارکیما آی این سی نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د بیړنیو حالاتو سیمه ییزې ادارې د 2 چاودنو او د پیښ په ځای کې د تور لوګي خبر ورکړی دی. د ادارې له خلکو غوښتنه کړې ده چې د بیړنیو حالاتو د ادارې اعلان ته دې منتظر شي او تر هغو چې سیمه مسؤوله نه وي اعلان شوي خپل کورونه ته دې نستنېږي. او اروپایي اتحادیې نن وویل چې د کوسوا ولسمشر نن د سربیا له جمهور رئیس سره موافقه وکړه چې په بشپړ ډول به هغه پریکړه عملي کوي چې پر اساس به یې د کوسوا په شمال کې چې اکثر استوګنې په خټه سر باندې محکمې د هغه هیواد په قضایي سیستم کې شامل شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا راونډر لوبغاړی جی سوریا به په شپږیزه لیګ سیالیو کې د بوس لوبډلې سره د سفیر په توګه ګډون وکړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د بوس لوبډلې سره تړون لاسلیک کړي او په شپږیزه لیګ شلوریزه سیالیو کې به د بوس لوبډلې برخه وي. جی سوریا د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړی دی چې په یو ورځنی سیالیو کې د خطو پوهنې له امله شهرت لري. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزه د سکل په سیالیو کې به ټول 13 تنه بهرني لوبغاړي او روزونکي برخه ولري. د شپږیزه لیګ سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 22مې نیټې دوام کوي. په دې سیالیو کې ټول شپږ لوبډلې د سپین غر زمریان، کابل بازان، بوست ساتونکي، بندي امیر خاماران، امون هنګان او د میسینک اتلان برخه لري. تیر کال د دې سیالیو اتلولي د کابل بازانو لوبډلې خپله کړې وه. د یو بل خبر لمخې امون هنګانو لوبډلې د پاکستان د ملي لوبډلې توپوهون کې عبدالرزاق سره خبرې کړي او په شپږیزه لیګ سیالیو کې به د دې لوبډلې په ګټه ولوبېږي. همداراز شاهد افریدی هم خبر ورکړی چې په شپږیزه شلوریزه کرکټ سیالیو کې به د سپین غر زمریانو په ګټه ولوبېږي. دا پښتون لوبغاړی دا مهال د پاکستان د ملي لوبډلې برخه نه ده، خو د خپلې تیزې توپوهنې او سلو توپ اچونې له امله په نړیواله کچه د شهرت خاوند دی. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه په یوه دوستانه سیالۍ کې له عمان لوبډلې ماتې وخوړه. عمان لوبډلې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې دوه ګولونه ووهل، خو د افغانستان لوبغاړي تر اخره ونه توانېدل چې د مقابلې لوبډلې دروازه خلاصه او ګول ووهي. د دې دوستانه سیالۍ هدف د آسیا د ملتونو جام د غوروي سیالیو لپاره تمرینات ښودل شوي دي. د آسیا د ملتونو د جام د غوروي سیالیو د تک په پړاو کې به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ په اردن کې د دې هیواد له لوبډلې سره لوبه وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې اړه ګیګول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي.
هدي مننه، سلامت
ډاکټر صاحب. په پیل کې به درته وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی، آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان ترسره کړلې، موږ ته دا جوته شو چې د افضل صحي لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیرو کلینیکونو کې موجود دي، ولی ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولی د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلی دی کاغې ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا وموندل چې لویه ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغوی د خپل ځان او د مریض د سیو ایم چې خیال نه ساتي او نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کم مساحه کې هغه نه مراد کوي، یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې داسې تر هدف لاندې نیولی چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیری د حفظ الصحي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
دا مې روغتیا وزارت ډیری ولایتونه لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګي د پلي کوونکو مسؤل لخوا هم شوې ده، او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنې ترسره شوې دي. په دې لیدنو کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلي چې په افضل صحي تحصیلاتو په شتون کې ستونزه نشته دی، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. نو د هغې لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون تاکید وشي. چلن د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولی چې په دې 15 ولایتو کې به موږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو، او دا کار به موږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلي کوونکو مسؤل خوا ترسره کوو، او خوشبختانه موږ یو دوی لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې، او دوی په خپل ولایتو ته تللي دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستی دی هغه په خپل ولایتو کې په مختلفو کلینیکونو کې پلي کړی دی، او د هغې نتیجې وار وخت په وخت له موږ سره شریکوي. دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي، د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړله، څومره ډاکټرانو دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت او افضل صحه مراد کړي، هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریکوي.
تاسو له سروي څخه یادونه وکړه، کېدای شي وایي چې دا څه ډول سروي و؟
دا سروي د یو ساده چک لیست لخوا چې په دې کې د اوبو د برخې نه نیولې آین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده، دغه سروي د یو چک لیست له مخې مونږ کړې ده، او دغه چک لیست دلته په ملي سطحه باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چک لیست کې چې کوم برخې ستونزې لري هغه پکې یاداشتې شوې دي، او د دې چک لیست د وروستي تحلیل نه مونږ ته دا پایل لاسته راغلی ده چې غټه ستونزه، یوازینۍ ستونزه په چلن کې ده، خو ډېری مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډیر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروې کړې، درته وای چې ولې اوازې په پنځو ولایتو کې
زمونږ سروې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې تر سره شوې ده. خو مونږ پنځه ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولې شو د خپل کم پلان چې مونږ جوړ کړی دی، دا کم موادم چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې تر سره کړو، چې خوشبختانه تر دې وسه پورې مونږه ښه نتیجه ترې اخیستې ده. او مونږه چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلن بدل شي، دا پروګرام پر مخ لاړ شي، تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه پنځه ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي، اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي. او د بی پی ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګې د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړي مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کوم مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم ستونزې، نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپل رغوي بیرته. خو د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي او دا پروګرام تطبیق نه دوی دوی چې پنځه ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمې ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي دغه لپاره د حل لارې پیدا کړي او په امتحاني شکل هم دلته پر مخ بوتل، دغه نو ورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلند کې بدلون راولي، دا کار څومره شونه دی؟
د چلند بدلون واقعا سخت کار دی، ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د ناتو د انتقال پاړه د میکروبونو د مخنیوي پاړه. خو زمنګ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی، هغه دا چې مونږ شروع د نظافت او ځلسه مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی دا. کله چې مونږ روغتیایي مرکز ته ځو، مونږ سره خپل د ارزونی یو چیک لیست د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کیدو وروسته مونږ ځو د روغتیایي مرکز د اوبو او حفظل صحي تسهیلات ګورو او خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغه وروسته به مونږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې په هغه کې ډاکټر، نرس، کارګر ټول شامل دي. هغوی سره تر خبرو اترو وروسته مونږ د لاس پری مینځلو او د نظافت او ځلسهي د بیانولو اهمیت ورته وایي. مثلا په اړو پنځلس ناروغانو کې چې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، د روغتیا نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب له روغتیایي مرکز سره ځان سره لیږدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتیایي مرکز سره دغه تماس، یعنی په عام مثلا باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوو چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تعقیب باندې بل مریض معاینه کوي، نو د میکروب د انتقال چانس زیاتیږي، یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پای ته ورسیږي او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو، دې وروسته به موږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې په هغه کې د هر برخې د پاره کې چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزې حل کیږي. او دوی ترمنځ یو کس تاسو ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پری منزل په مهمو وختونو کې وریادوي، تر څو د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت او ځلسه په سمه توګه مراعات کړي. او دا د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي، هغه دا خبرې د دوی نزدې کې یو خپل کلی او خپل منطقې ته ځان سره یوسي. او تر دې وروسته به روغتیایي ټولګي دی پلي کوونکې موسسه لخوا هر میاش نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د امر روغتیا وزارت سره د راپورونه شریکیږي.
د روغتیا وزارت راتلونکي پروګرامونه په سی مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله څه دي؟
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پیل کړی دی او موږ ورورو تر هغه پورې چې کوم خندونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې، نو ان شاء الله د دې کال تر اخره پورې به موږ خپل نتایج لاس ته راشي. کچیر ته موږ د وړ نتایج تر لاسه کړیو چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات خدي څه چې موږ سره شریک شوی دي، نو که موږ وکړل شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاسته راوړو، نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکو او ان شاء الله چې د روان کال کې به په ټول افغانستان کې دې پروګرام ته پراختیا ورکړو. او ډیر تاکید به زموږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلن باندې چې هغه تغیر شي، سره دې چې دوی ډېرې معلومات لري. زما غوښتنه ترې دا ده چې محترم ډاکټر صاحبانو د ځان، خپل کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت او ځلسی هب سمه توګه مراعات کړئ. یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو تر سره کړئ، بلکې د هر مریض، هر ناروغ چې روغتیایي مرکز ته راځي، هغه د انتان فکر وکړي هغه ته او هغه دوپاره د نظافت او ځلسی تدابیر په سمه توګه پام کې ونیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
مننه ستاسو نه.
قدرمنو دوستانو، او تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبرې په سي مرکزونو کې د نظافت پاک واوريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
اتلس دی سی کلینکونه دی انزا کلینکونه سی
پسی که که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دیدیم پاکستان تفاق پاکلا تاسو کنی که چیزی کام کنی ندیم کنی
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
شیرایا دے رشتے مڑے اختر کے ہاغا وقت بیل اوچے نکرزی بمی اوڑی اختر کے
د کور کلی په دې خبرونه کې د قربانۍ د غوښې په ویشلو او د چې په چا قرباني کیږي خبرې کوو. دا به هم واورې کې چې ری د اختر د مال پاتې شونی به ځای واچول شي کومې ستونزې پیدا کوي. درنو اوریدونکو، خیر او خیرات چې پر وخت کې وی پاغو کسانو ضرور وی چې مالدار وي، هغه دومره څه ولري چې لخوار او غریب سره مرسته وشکړي. قرباني هم خیرات دی او هغه کسان باید وکړي چې توان لري. دینی عالمان وایي کوم کسان چې بی وزلی وي د قرباني وس نه لري، په قرض پیسو باندې مال اخلي قرباني نه کیږي، نو ځکه دې د قرباني په نوم ځان نه قرضداره کوي. په پیل کې د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې کارکوونکی عزیز ګل ساپای د قربانۍ د مال په ځانګړتیاو خبرې کوي.
قربانۍ ته اته قسمه مالونه دي، موږ کولی شو دا څلور تقسیمه کړو، مثلا غوای، غوا، اوخ، اوخه، اوزه او سرلی، اوری او میگه. میخم به غواګانو په جمع کې راځي، دوی باندې قربانۍ جایز ده. په وحشي حیواناتو باندې لکه غرڅه او سویو په دې شیانو باندې قربانۍ نه کیږي، فقط همدغه اته مالونه دي په دې باندې قربانۍ کیږي. بله دا ده چې جسم به مکمل وي، غوږونه به پوره وي، سترګې به مثلا روغي، په دغه څلور جوړې چې دي په دې کې داسې مال چې عایبونه لري هغې باندې قربانۍ جایز ده.
د قربانۍ د غوښې ویشل ځانته خاص شرایط لري، هغه داسې چې غوښه په دریو برخو تقسیمیږي، یوه برخه د خوار او غریبي، بله د خپل خپلوانو، او دریمه برخه د قربانۍ د خاوند حق کیږي. خو ځینې کسان بیا د قربانۍ غوښه لکه څنګه چې په کار ده نه ویشي، یا یې ځانته ساتي او یا هم هغو کسانو ته ورلیږي چې تمه یې ورنه کیږي. په دې هکله د څو تنو خبرې اورو.
د مالدار غم کوي خو د غریب سړی غم نه کوي، یعنی غوښه نه ورکوي، یعنی ځان ته کیږي، یا یې پیسه دار ته ورکوي، یعنی چې سبا د دغه سره تعلق جوړ شي. یعنی ډېر خلک ما هم لیدلیم دي چې یار هغه نه ورکوي، یعنی ځان ته کیږي، نو خپله بیا وچوي که نه وچوي کې ځان ته وساتي، بیا په د جمعې شپو ورځو کې خوري.
بازی خلخ داس کتار نتر جوړی پړی ورتوا چی داس یو اعلان دی غوندی او چی دا وخه بیا دی وخت په تر دوسر دوستان خپلوان نور ترাজি خانان نور ترাজি یو غوته پخی بوراک مسله یو اعلان دی است نوم دی بوراک ده او فکری شخصی غرضونه یالا رضا انصور کی
منګه د پیښور نه راغلی خپل ځان ته ځوان دی خپل دوستانو ته دیږي چاته ورکیږي. منګه غریبانا نه دا 200 روپۍ دغه ته مزدوري کوو او بیا که تاغم 500 روپۍ ګران کرایم را لاله 300 روپۍ پات 300 روپۍ موږ بچو ته خو بد نکی.
قربانی د خدای د رضا لپاره کیږي، نه دا چې هغو کسانو ته ورولیږل شي چې هغوی ضرورت نه ورته لري. د ننګرهار اوسیدونکی محمد رحمان وایي چې ډیری کسان د دې لپاره قرباني کوي چې نوم یاد شي.
زه تا ته ووایم، زه یو وخت کې یو مهم سره ډری وروم، په لګن کې یو ماشوم راوړه چې دا غوښه ته واخله. ما ورته وویل مهم سره قرباني کړې ده، پاس را باندې د مهم کډې اواز وکړه چې وروره دا ته نه راوخله، بیا دا ته خپل غوښه بوی کړه ویسه. موږ ورته د غوی غوښه ورکړه، هغوی راته د پسو غوښه ورکړه. غریبانان د خیر په غونډۍ کې ناست، په سلو کې لس نفره غریب ته ورکوي. دا نوي چې دي هغوی په دغه باندې د څو چاته به غوخه لګي چې هغه سلام علیکم سره ولري او سبا ورته یاد کی چې الکه غوخه می څنګه و ګوره دا به تا ته بیره غوخه کړی و مصاله را جوړی کی لري په کی کیږي او لري کاری چې رحمان بابا و او دی اخر کده خدای مکړه تر غاړي رحمان کوک دستار تړلې قلندر دی الله دې مونږ او تاسو جریانه وساتي او صداقت او اخلاص او ایمانداری دې راته پروردگار پیدا کی چې هر څه کو د الله درزاده لپاره او نه دی او د خلکو د خوشاله ولود لپاره باید مونږ نه الله خوشاله سي.
دینی عالم عزیز ګل سپای وای چې د قربانی له شرطونو نه مهم شرط دې دادی چې په قربانی کې اخلاص وي. قربانی د خدای د رضا لپاره وینې دې لپاره چې د خلکو منځ کې ځان لوړ پری وګڼي.
شرط پکې را ده چې په نیت د ثواب می کچری یو سړی مال حلال کې قرباني وو کې خو نیت ثواب نه نیت غوخی یادای چې د خلکو سره سیالي او شریکی وو کې چې همسایګانو قرباني کله منګي هم کو په افغانستان کې مشکل لري چې کارونه تقلیدی دي خلک کې منګي هم کو وسنه شرایط اکثره خلک وزدي توان لري قرباني وو کې نو قران کریم کې راځي انما الصدقات للفقراء والمساكين صدقه چې د فقرا او د پاره ده د مسکینانو د پاره ده د دې خلکو د پاره نه ده چې وسړی سره رئیس یا سره سمشر ده یا هغه نتا ده که مادی منفعت لاس ترازی هغه په دې طریقې باندې خپل ځان خوشاله کی نو بهتره ده چې یو څوک د عمل کې د ثواب پنيتې کوي نو مالدار خلکو ته یا د سیلیو شریکی په نوم باندې به چاته دینه غوښنه ورکي بلکې کو ورکي یوازې فقرا او غریبانان ته به ورکي او همسایه خو ډیر حق لري کستا خپل هم نه دی فقیر دی ضرور دشته وای دغه سره مرسته کومه کوي.
یو بل مسله چې ځینې کسانې د قربانی په وخت کې په پام کې نه نیسي هغه د حلال شوی حیوان د کثافاتو بې ځای اچول دي. ډیر کسان له دې شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې د غوی د کورونو مخ کې د مال پاتیشونی اچول کیږي.
قربانی وسینو د ټوله لری جلبان د فس ټوله سامان چې هغه خوشحالي ورته وای بل داسې نو مان لري خو نه دی په کڅه کې مغرزي په سړک باندې مغرزي او دغه سپرلار باندې غرزولي په شته صفاده ول دي د کار تر سره کې بیا به ډیر شي.
کوم فضوله مو واچې دي د کولمه او د لښانه کنه هغه په لارې کوڅو کې غرزي سره لګنه ګلاب په مخ مجلس نه دی حیا وي سپیانو د ښان راضي او مچانو ګندګي او بوی د ښان جوړي
پجمتونو کیندا خبرې کړې دي چې مڅه د خلک به په دې پوي شي او دا غماشي او دا بازي مرزونه چې کومه کنه د دې غونه پیدا کیږي مشومان ټول پغه کې لوبي کې هغه په دې څه پويږي چې دا خراب دی که خدي کنه مشوم خو کله مڅه تر هو ته لید کورن بیرون توزین نو هغه مخنیوي څوک نشي کول
واش او خدسه شو میگا شو دا شین چلاله باید د خپل د ضرورت سامان دینسته کی نور چې د کسبت دانی ته ورسی ال دی واچ یا د سیاوزه وګوري چې کند ورته وباس غیر کی خخ کی چې مشان میا شو دا شین پهونه بنګي اوس چې بس لار کوڅو ته رو بس یو لر ممل ته خالی کی غند ممل د پلار په سر ملالای دا چې مریضان ډیر زیات پیدا کی لکه ما شو تر راضی مشان به بنګي هغه بیا زیات د ترکاری په دې شران او هغه کی بوې پلا که نور خلق هم دینه پازا بیگی.
دننگ رها روزن که میاجان بیاوایی چی حال تا اکثر کسان دی سیمی پاکی دیره پا نظر کنیسی. ده حیوانات و پاتیشونی خخوی. خوب بیا هم زینی کسان شده چی دی مال وینی او هردوکی پلارو او کچو که اچوی.
یو رکم مالی چی وروکی مالی لکوزا و پسه اغخ پلو کورو که نن خلق کلالی و ملت زپا شاینی چی اغا ملت خاورو که خخی. او وای سی هغه باندې کوڅه کې یا د سیم مناسب جی کې پاک جی کې لالی میخه یا وخص په څو کسانو شریکی لری یا کولمه یا اضافه شین چې شې څوک نه خوري د سې دیواده په خاطر باندې زده د قربانی شاید پاک ده غواړي سره یو خوندی جی کې واچي نه سرک په سر کوڅه کې نه غورځي او خلک هم ورته وای زلته ما غورځوي نو هغه د سې خوندی جی کې چې ویني هر شی کنه هغه چون د قربانی مال ده نو هغه خلک احترام نو باز په خار کې چې کنه ځلته جای نه خار په کوڅو کې اچي رښتیام د نظافت له نظر د اسلام له نظر سي نظافت د ایمان جز ده دغه خلک نه مراتی چې متاسفانه ډیر جوړ کې نه مراتی ډیر مرزونه دینه پیدا کیږي ځکه چې د اختر شپې ورځې د په خاطر سره خلک خوشحالي او کې خلک پاک هوا ته نه پوس کې خلک په آزاد ډول باندې وګرځيږي متاسفانه زه د غر سرکونه خلکو په وینو کړکړی لري او کلمه دا شین الته چویلی غبن مچان او بعضی حشرات در ټولی غن نور امراض پیدا کی نو دا واقعا فکر نه ده.
کچیرې د حلال شوي حیوانات پاتې شونی بی ځایه واچول شي، له نورو خلکو سره په خپل هغه کس ته هم ستونزې جوړوي چا چې اچولي وي.
ولایت لوګر، نوم یې جوارداګ، شارک د مجرینو کې اوسېږم. ما ته وګونسته خو شایي خل و رئیس داسې پاک ځای کې اچو د دیوه وینه یې ګروو چکو پاک ځای کې اچوو، لرې پاک وچکو غریب ته ورکوو، پښې او سر یې غریب ته ورکوو، بې دون د تقسیم نه وتلې دا خلکو ته موږ ورکوو. نو قرباني چی شته لګي؟ قرباني یخ ته لګېږي چې د خدای په رضای چکي چې خدای قبول منظور وګرځوي.
درنو دوستانو، د اختر له ورځو نه مخکې ښاروالۍ، د عامې روغتیا وزارت او د چاپیریال ساتنې ادارې ته پکار ده چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی د حیواناتو پاتې شونې بې ځایه ونه چوي، ځکه د سیمې په ناپاکۍ سره ټولو خلکو او هم پخپله دوی ته صحي ستونزې پیدا کیږي.
تنها